ناتو تړون تایید کړ چې د ائتلاف ځکنیز وکونه په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
U.S. forces conducted two airstrikes September 29th, the first approximately 9:15 a.m. in the outskirts of Kunduz city.
د کندز ولایت وروستی وضعیت په همدې خبرونه کې څیړو. دا هموري هغه اضافي ځواک چې کندز ته پر لار وو په بغلان کې له جګړو سره مخامخ سوي دي. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبری ساعت کې د دې ترڅنګ نور مطالب هم اوریدلی سي. ستاسو نظرونه به هم راواخلو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلیږي، خو د نړۍ په خبرونو کې هم ځینې خبرونه ستا. ملالۍ بشیر چې د نړۍ خبرونه یې برابر کړي را سره په سټوډیو کې. د ملالۍ جانې، څه دي د نړۍ په خبرونو کې نن مهم خبرونه؟
مننه صالح صاحب. د نورو مهمو خبرونو تر څنګ به واورو چې د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی دی چې له مخې به یې د سوریې منځلارې یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کېږي. او همداراز بل خبر اورو چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي.
بله، د سیمې نړۍ خبرونه وروسته وړاندې کېږي. اوس د افغانستان خبرونه له ناجیې صافی نوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کندوز چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه نه دي رسیدلي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي هغه چارواکي باید محاکمه شي چې د کندوز د سقوط پر مهال غفلت کړی. او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه نه دي رسیدلي. د دې ولایت د امنی قومندانۍ ویان سید سرور حسیني وویل چې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د عملیاتو په اړه هم سرګند پرمختګ نه لیدل کېږي. له بلې خوا په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د قومي مشرانو او عیني شاهدانو په حواله وایي چې د بالاحصار سیمه هم د طالبانو لاسته ولویده، خو امنیتي چارواکي په دې اړه له خبرو کولو ډډه کوي. وسلوال طالبان بیا وایي چې د نورو ولایتونو طالبان هم کندوز ته رسیدلي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه وایي هغه چارواکي باید محاکمه شي چې د کندوز د سقوط پر مهال غفلت کړی. د دې شبکې مسؤلینو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کندوز جګړه د نظام په داخل کې د یو شمېر کړیو لخوا په ماهرانه ډول پلان شوې وه. د دې شبکې د دارالانشا رئیس احسان الله حکمت په دې اړه وویل:
دیر ته شرم خبره ده چې دا داسې یو غټه دسیسه شوې ده. دا فاسد کسان باید محاکمه شي او دوی باید د دې سترې خیانت ځواب ووایي.
دوی وایي چې د کندوز سقوط دا ویره یې هم پیدا کړې چې د ولایت سره نږدې نورې سیمې هم سقوط وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د کندوز د سقوط لامل له خلکو بخنه وغوښته. رحمت الله نبیل د سرګندونې نن د ولسی جرګې په هغې استجوابي غونډه کې وکړې چې له ده سربیره د دفاع او کورنیو چارو مسؤلین هم ورغوښتل شوي وو.
از اینکه ما نتانستیم از فاجعه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخواهیم.
نوموړي همدارنګه وویل چې د دې ولایت بیلابیلې برخې له مخکې محاصره شوې وې او حکومت د یو شمېر نامعلومو دلایلو له مخې عملیات ونه کړل. او اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې کمیسون رئیس سید اکرام افضلی خبریالانو ته وویل چې دا کمیسون هڅه کوي تر څو خبریالانو او عامو خلکو ته د اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. په عین حال کې افغان خبریالان هم د دې کمیسون له جوړېدو هرکلی کوي او وایي کچیرې د دې کمیسون غړي په صادقانه ډول کار وکړي نو ګټه وربوي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اوري.
د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی دی چې له مخې به یې د سوریې منځلارې یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کېږي. د روزنې د دغه ماموریت مقصد چې ټاکل سوی وه د 500 میلیونه ډالرو په لګښت پیل سي. په سوریا کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د یاغیانو جګړې ته تیارول وو. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر رئیس پیټر کوک پرون وویل چې بشپړ پروګرام بیا کتل کېږي، خو د امریکا پوځ د دې پروګرام لپاره استخدام پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سختاریز ډلې یا داعش پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. دغه اعلان له هغه وروسته سوی چې د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو پر مهال د دواړو هیوادونو د سرتیرو د نښتو د مخنیوي لپاره د پوځي چارواکو ترمنځ پر خبرو موافقه وکړه. د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر رئیس پیټر کوک وویل چې د خبرو تمرکز پر دې دی چې په سوریه کې د روسیې پوځي فعالیتونه باید د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د عملیاتو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د روسیې استازي عظمت کولومو خاتموف پرون ماشام وویل چې دا موافقه لیک د سولې لپاره او د حملو او تاوتریخوالي د ختمولو ته لاره پرانیزي. په دې موافقه کې د فبروري میاشتې هغه موافقه هم شامله ده چې مقصد یې د اوکراین د حکومت او روسیې پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ جګړې ته د پای ټکی ایښودل و. د سولې په دغو خبرو کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي مارټین سایدیک وویل چې موافقه به په دوه ورځو کې پیل سي او په 9 ورځو کې به پلی سي. د روسیې پارلمان د رایو په قاطع اکثریت سره تایید کړ چې د دغه هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي چې سوریه ته پوځي ځواکونه واستوي. د فدراسیون شورا ټولو 112 غړو مثبتې رایه ورکړې. د ولادیمیر پوتین د ادارې مشر سرګی ایوانوف له رایو اخیستلو وروسته وویل چې د شورا د رایې معنی حتمن دا نه ده چې د روسیې مځکني ځواکونه به د سوریې په جګړه کې برخه اخلي، بلکې د ده په وینا د تایید رایه د دغه هیواد د هوایي ځواک کارولو په اړه وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وای د تهران هغه هڅې ناکامه کړي چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ په وسیله وسلې واستوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي ډلو سره چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. دغه ائتلاف نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په یو بیړۍ کې چې د عمان په سمندر کې د سپتمبر په 16 نیول سوې وه، بیلابیل ډولونه راکټونه او نور مهمات بار و چې باور کېږي حوثي ځواکونو ته رسول کېدل. د خبر پاڼې له مخې په بیړۍ کې 44 ایرانیان سپاره وو او د ملکیت اسناد یې د یوه ایراني په نامه وو. د قزاقستان په مرکزي ښار تمیرتاو کې یو ځایي اوسیدونکی د یوې ممنوع اسلامي ډلې سره د تړاو په تور په 3 کاله بند محکوم سو. د قرغندي ځایي محکمې مطبوعاتي خدماتو دفتر وایي 10 اورازبیک پاکاشیف د سپتمبر په 10 له تبلیغي جماعت ډلې سره په تړاو مجرم و پیجنتل سو او د 3 په بند هماغه ورځ محکوم سو. د محکمې په وینا پاکاشیف د پاکستان په کراچي او لاهور ښارونو کې د دغه ممنوع ډلې په فعالیتونو کې برخه اخیستې وه. او یو روسی په سوریه کې د اسلامي دولت سختریزو ډلې سره یو ځای د جګړه کولو په تور په 2 بعد محکوم سو. د روسیې د فدرالي امنیت خدماتو ځای څنګه ویلي چې ویتالی مارکوف په اسلامي قبول کړي په سوریه کې د 2014 څخه تر 2014 پورې اسلامي دولت ډلې ته وفاداري ډلې سره د کار کولو په تور د محکمې لخوا مجرم وپیژندل سو. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 12 آسمان صاف. کندهار د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 14 آسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14 آسمان صاف. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14 آسمان صاف. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 14 آسمان صاف. غزنی د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه 8 آسمان صاف. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 8 آسمان صاف. بامیان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0 آسمان صاف. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 9 آسمان وریځ.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. ناتو تړون تایید کړ چې د ائتلاف امزکنی ځواکونه په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
یو اس فورسز کنډکټډ 2 ایر سټرایکس سپتمبر 29 د فرست اپراکسیمټلی 9:15 ا.م. ان دی آوټسکرټس اف کندز سټی.
ولسی جرګنن د کندز د سقوط د څرنګوالي په اړه علي رتبه افغان امنیتي چارواکي استجواب کړل. د ملي امنیت عمومي رئیس
از اینکه ما نتونستیم از پروژه کندز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندز معذرت بخوایم.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې یو بیا د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې سوي.
چارواکو سیمه کې اوس پیلن شهید جنگ لیک مابین روان ده. تر اوسه پورې تلفات ستا د شپږ نفرې داعش مړ دي، څلور پورې زخمیان دي، طالبان هم دوه نفر مړ دي.
د روغتیا وزارت د ګوزن یا د ماشومانو د پولیو ناروغي ضد نوې واکسین معرفي کړ. افغان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې په ناقانونه توګه نورو هیوادونو ته له تګ څخه ډډه وکړي.
الحمدلله په افغانستان کې خپل ژوند اول متاسفانه دوی د داسې حالتونو استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
په خبري ساعت کې تر 15 بجو پورې نور مسایل هم څېړو. ناتو تړون تایید کړی چې مځکني ځواکونه یې په کندز ولایت کې د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ کوي. په کابل کې د ناتو یو ویان ازادي راډیو ته ویل چې امریکایي ځواکونو په تیرو درې ورځو کې دوه وارې هوایي بمباري کړې دي. په عین حال کې ویل کېږي د کندز ښار سلګونه اوسېدونکي بې کوره سوي او له ګڼ شمېر کورونه څخه کسان تښتېدلي دي. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونو نن وویل چې کندوز ته یې پلي عسکر رسېدلي او په جګړه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د ناتو یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې په دې ځواکونو کې امریکایي، جرمني او برېټانوي عسکر شامل دي، خو د هغوی دقیق شمېر یې نه دی څرګند کړی. په کابل کې د ناتو یو ویاند ران پلاستیک نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ځواکونه په کندوز کې د افغانستان امنیتي قواو ته مشورې ورکوي او لارښوونه ورته کوي. دای وای امریکایي ځواکونو پرون هم د کندوز ښار په لمنو کې دوه هوایي حملې وکړې. اوله حمله د سهار په 9 بجو او 15 دقیقو د کندوز ښار ته نږدې وسوه. دوهمه حمله د شپې 12 بجو وه چې د کندوز د هوایي ډګر په څنګ کې شوه. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي 1:30 بجو هوایي ډګر ته نږدې درېمه بمباري وکړه. دا درې هوایي بمباري د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره شوي. زه د امنیتي د لایلو لامل په کندوز کې د ائتلافي قوا او شمیر نشم څرګندولای. په کابل کې د ناتو دی ویاند وسلوالو طالبانو ته د رسیدلو تلفاتو په اړه د معلوماتو لورکولو ډډه وکړه. رپورټونه وایي چې د کندوز په ځینې سیمو کې شدیده جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د هوایي ډګر لور ته د نږدې کېدو هڅې کوي. ګڼ شمېر کندوز شاریان په جګړه کې نښتي دي. د کندوز ښار یو سیدونکو قادر خان چې اوس له هغه ځای وته لای خپل کورنۍ په نسبی ډول ام ځای ته استلی ازادي راډیو ته وای
کندوز تر هغه جنگ می سوز دولت مرکزی هم توجه چندان نکره دیگه دی یو اخر شو وضعیت بسیار ناگوار هست. مردم خیلی با سوتو آمده، هزارها فامیل در بدر و بیچاره جای ندارن، سرپناه ندارن، به دشت و چمن ها اینجا سر میبرن.
د بشری حقوقو لپاره د ملګروم له ټولې کمشنری ویلي چې په کندوز کې د ملکی خلکو وضعیت د ډیر اندیشنې وړ دی. د ادارې پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د جګړې پاوله او دوهم ورځ د یو سل لستنو ملکی کسانو د وژل کېدو او زخمیانو رپورت ورته رسیدلی دی.
راپور کې مو وردل چې ناتو تړون تایید کړی چې مځکني ځواکونه په کندوز ښار کې د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ کوي. افغان لوړپوړو امنیتي چارواکو د کندوز ښار په سقوط کې خپل کمزوري ومنله او له ولادت څخه بخښنه وغوښتله. د کورنیو چارو وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس، د ملي امنیت شورا رئیس او دفاع وزارت سرپرست د کندوز د سقوط د ترنګوالي په اړه د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځ غونډې د جواب ورکولو لپاره ورغوښتل سوي وه. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د کندوز استازو د کندوز په اړه د افغان چارواکو څرګندونې افسانې بولي او وایي چې د دې ولایت د ژغورنې لپاره بیړني اقدامات نه دي سوي. تفصیل کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
درې ورځې کېږي چې د افغانستان په شمال کې د کندوز په ستراتیژي ښار باندې طالبان واکمن دي او دې ډلې په کندوزیانو باندې ژوند سخت کړی. د کندوز دې وضعیت افغان لوړپوړي امنیتي چارواکي بخښنې ته اړ ایستل. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل د چهارشنبې په ورځ له یو شمېر نورو امنیتي چارواکو سره د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل
از اینکه ما نتانستیم از پاجه قندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم قندوز معذرت بخواهیم.
ولسی جرگی د کندوز د سقوط د څرنګوالي پاړه لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي استجواب کړی وو. د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل وویل ټاکل شوی و چې څو میاشتې وړاندې د کندوز په ځینو سیمو کې عملیات وشي، خو د ځینو دلایلو له امله وځنډول سول.
د 1394 کال په حمل کې د عملیاتو غوښتنه وشوه. د ولسمشر تاکید هم په همدې و چې په 28 نقطو کې د عملیات وشي، له بده مرغه د ځینو دلایلو له امله د عملیاتو وځنډول شول.
د ښاغلي نبیل لدی څرګندونو وروسته وکیلانو د دلایلو د روښانه کولو غوښتنه وکړه، خو دې مسلې ولسی جرګه اړیسته چې پله جلسه سری او د رسنیو له حضوره پټه کړي. د ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې غونډې ته د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي، د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افسلامان حاضر شوي وو. د کندوز ښار د تیرې دوشنبې په ورځ ماسپښین مهال د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید. د سه شنبې په سهار افغان امنیتي ځواکونو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات ترسره کړل چې دا مهال هم جریان لري او دولتي چارواکي د پرمختګ خبره کوي. د امنیتي چارواکو له استجواب وروسته داسې ښکارېده چې اکثر وکیلان د دې چارواکو له خبرو راضي نه ښکاري. له دې سري غونډې وروسته په ولسي جرګه کې د کندوز استازي فاطمې عزیز په ژړغوني غږ خبریالانو ته وویل چې حکومت د کندوز ژغورلو ته لازم اقدامات نه دي کړي.
موږ د کندوز د ژغورلو لپاره بیړني اقدامات غواړو. موږ نور نه غواړو درواغجنې خبرې واورو چې ووایي دا د 10 دقیقې وروسته ځواکونه لیږو. مرستندویه ځواکونه د رسیدو په حال کې دي. باور وکړئ 2 ساعته کېږي چې خلک ډوډۍ او اوبه نه لري. که پارلمان قوت لري، د اساسي قانون د 9 شپېتمې مادې په اساس دي دا نه رهبران برطرفه کړي.
خو سوال دلته پیدا کېږي چې امنیتي چارواکو به د ولسي جرګې غړیو ته څه ویلي. د دې جرګې غړي بشیر احمد تتینج د امنیتي چارواکو د سرګندونو په اړه وویل:
سراحتن رئیس امنیت ملي،
د ملي امنیت رئیس په سراحت ټینګار کوو، هغه کسان چې غفلت کړی او دا فاجعه رامنځته کړې باید سزا وویني. د کورنۍ چارو وزیر وویل دا چې اختر وو وسلوالو حمله وکړه، تر ماسپښین عملیات ښه پر مخ روان وو چې بیا وروسته بې نظمي رامنځته شوه.
کندوز ښار په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې چې وسلوالو مخالفانو په خپلو تازه حملو کې د فراه ولایت د خاکي سفید ولسوالۍ مرکز نیولی او دې ته ورته د ننګرهار، بغلان او تخار ولایتونو په یو شمېر سیمو کې هم سختې جګړې روانې دي. خلک او د ملي شورا غړي له حکومت غواړي چې خپل تدابیر جدي او اجازه ورنه کړي چې نور ولایتونه د کندوز له برخلیک سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې مو په راپورونو کې واوریدل چې ناټو تړون تایید کړی چې ځکني ځواکونه په کندوز کې د افغانستان د امنیتي قواوو ملاتړ کوي. بلخوا افغان لوړ پوړو امنیتي چارواکو د کندوز ښار په سقوط کې خپله کمزوري ومنله او له ولس نه یې بخښنه وغوښتله. وروسته له هغې چې د دولت وسلوالو مخالفانو د کندوز ولایت زیاتې برخې ونیولې، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې کندوز ولایت د افغان حکومت تر مدیریت لاندې دی.
من میخوام به تمام وطن دارم اطمینان بتم که کندوز تحت مدیریت است.
زه غواړم ټول هیوادوالو ته داد ورکړم چې کندوز تر مدیریت لاندې دی. لدې درکه موږ باید دشمن ته اجازه ورنکړو چې وحشت او دهشت رامنځته کړي. ولسمشر غني وویل چې د اټکل په حقیقت بدل سوی چې روان کال به د افغان ځواکونو لپاره له ستونزو ډک کال وي. پر همدې مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی دا ردوي چې ګواکې د کندوز د سقوط په برخه کې دې کومه معامله سوې وي او په وینا یې په دغه ولایت کې د امنیتي تدابیرو کچل وړه سوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د کندوز سیمه ییز چارواکي باید د وظیفوي غفلت له کبله په اشد مجازاتو محکوم سي. فضل هادي مسلم یې پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د کندوز روان وضعیت په هیڅ صورت دوی ته د منلو وړ نه دی.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
د کندوز نیول یو دا علت ده چې د اردو لیکونه ډېر ځوانان ممپک شوي دي، څوک یې ممپکي نه خلاصوي. غونډ د طالبانو او داعش لیکو ته روان دي. د دولت د زمونږ دغه هیله ده چې خپل ځواکونو ته اعلان وکړي څوک ممپک شوي دي او زر تر زره د ملي پوځ لیکو ته راشي. دا توجه ته غواړو دولت ته ډېره غټه ضربه کوي.
وخت والا شایم خوش نه او دا د کندوز په عملیاتو کې زه بخت والا شاه هم حاضر یم چې په دې عملیاتو کې ګډون وکړم. کندوز ته لوړ شو او مو تلیفون نمبر دا د مو ته د تلیفون وکړي، ان شاء الله زه به حاضرېږم. صفر و د هسپتال شپږ هسپتال څلور څلوېښت، ان شاء الله په دا عملیاتو کې به زه ګډون کړم.
کا ضرورت وی
زاد ستار د هلمن ولایت د گریش ولسوالی استاد سره په تماس کیم لکه څنګه چې خارج ته تاسو ته ټلیفونونه کوي چې کندوز ولایت سکوت خورې د افغانستان شمالي ولایتونه او تاسو په خپل خبرو کې ویل چې خدای نه کرده خدای نه کرده لښکرګا به هم سکوت وکړي ان شاء الله دلته مشکل نشته او تر اوسه پورې وضعیت نورمال سم دی هیڅ مشکل نشته او خوار غریب د اسکر چې دی هغه بیچاره جنگو ته شپه ورځ ولاړ دی پیری او غزنی بدخوابی پر سر اخیستی دی شپه ورځ ولاړ دی او کارګر په مشرانو کې دی د کندوز ولایت تاسو فکر وکړئ پنځه ټاکه پر سوی دی والد کمانډان امیر سخا دا په تایری کې غورځېدلی دی اسکر پرې شي دی
رایت الله هم کنه پیغام مزاده چې د کندوز په اړه باید د امنیتي ارګانونو ټول مشران او سره د والی باید د وظیفې نه منطق شي نه دا چې تبدیل شي که چېرته بل ځای ته تبدیل شي نو داسې ترې خبر رامنځته شي وسلام
د کندوز ښار خبره کوم دلته د پرون ورم ورځ راځي چې جنگ شروع دی حالات ډېر خراب دي موږ غواړو د دولت څخه دا غوښتي چې ژر تر ژره عملیات پیل کړي او دغه مخالف وسوال د دغه ځای خبره کې زموږ اقتصاد ټول کارونه په ټپه ولاړ دي خلکو کورونه چور شوي دي ښار خو لا هلته پریز ده مننه وسلام
د کندوز ولایت د وضعیت په اړه مو د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل هغه مرستندوی ځواکونه چې کندوز روان و څو هلته له محاصره سوي او افغان پوځیانو سره مرسته وکړي په مرکزی بغلان کې د وسلوالو له حملو سره مخامخ شوي دي د بغلان او کندوز ترمنځ لار د ټرافیک پر مخ تړل شوی او په سیمه کې جګړې هم شوي دي نور تفصیل د ازادي رادیو له خبريال بشیر احمد غزالین اوري چې سره له سیمه د ټلیفون په مستقیم تماس کې د غزالی سب خبرونه ته شرغلس تازه جزئیات سړي په مرکزی بغلان کې جنگ ادامه لري که ختم شوی
از صبح روز گذشته تا حال که قوای کمکی که میخواسته به ولایت کندوز برن در قسمت جنگلباغ و جرخوش که ولسوالی بغلان مرکزی که مواجه با کمین طالبا یا حملات طالبا شدن تا حال اونجا بند ماندن جنگ به شدت جریان داره اما ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که در حال پیشروی هست و ممکن است که امشب بتانند که قوا خود را به ولایت کندوز برسانند.
غزالی صاحب ویل کیږي د بغلان له ناامنو سیمو څخه ځینې کورنۍ او فامیلونه په وتلو دي او نور ځایونو ته کډه کیږي د څومره دقیق راپورونه دي؟
خب جنگ کندوز که در جوار ولایت بغلان قرار داره سقوط کندوز خب تاثیرات بد بالای روح و روان مردم در ولایت بغلان گذاشته تعدادی از خانواده ها مایل به فرار هستند اما سخنگوی قماندان امنیه ولایت بغلان در تماسی که ما با ایشان داشتم اونا کاملا اطمینان دادن که هیچ مشکل جدی امنیتی در ولایت بغلان وجود نداره و هیچ تهدیدی به شهر پلفومی مرکز ولایت بغلان یعنی تهدید نمیکنه هیچ خطر تهدید نمیکنه و نباید مردم پا به فرار بگذارن.
د ازادي رادیو خبريال و چې په مرکزی بغلان کې د ورستۍ جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول هغه مرستندوی ځواکونه چې کندوز روان و راپورونه وایي چې هلته دوی غوښتل له محاصره سوو پوځیانو سره مرسته وکړي په مرکزی بغلان کې د وسلوالو له حملو سره مخامخ شوي دي په څو شیبو کې به د کندوز ولایت پر وضعیت د اوریدونکو نظرونه هم راواخلو
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو ل آزادی رادیو نه
نوټو تړون تایید کړ چې ځکني ځواکونه په کندز کې د افغانستان د امنیتي قواوم ملاتړ کوي څو دغه قواوی وتونیږي چې وسلوال مخالفان له کندز څخه شاتک ته اړ کړی په دې اړه تاسو هم نظر لري کولی سي چې د ازادي رادیو د خبري ساعت ته زنګ راوهي په افغانستان کې مو دوی شمیرې فعال دي یو شمیرې د 0-22-15-15 بل شمیرې مو د 0-9-203-15-14 تاسو هم کولی سي چې زنګ راوهي د کندز د وضعیت په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ تخنیکی همکار وایي چې یو اوریدونکی په لاین کې دی دته ورزو چې د کندوز ولایت د وضعیت په اړه څه نظر لري بلې مهرباني وکړئ آزادی رادیو د خبری ساعت او د کندوز پر وضعیت خبرې کوو
کندوز زره ده خبر راځم
بلې و مهرباني
خبرې
کوم مهرباني بله ډیره مننه ستاسو نظر و اوریدل سو نور
او دولتي خلکو ته لوستم
بله بله ډیره مننه ستاسو نظر باور در سو یو څونر اوریدون کی هم پلان کې دی دوی ته هم ورزو. بله مهرباني وکي ازادي رادیو د خبری ساعت او د کندز پر وضعیت خبرې کو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
بله دی جوړه
مننه ژوندې وسه کور ودان خپل ځان له مالک کې
من ولادت نه خبره کوم.
مهرباني وکي د کندز ولایت پر وضعیت په دې خبرونه کې خبرې کو استاد سو نظر کرا سره شریک.
د کندز ولایت خو نوڅه د دې سرکارو څخه ژوند د سختې تلای د مجاهدین څخه تاسو
کوم مننه ستاسو نظر ووریدل سو نور اوریدونکو هم پلان کې دي دوی ته هم ورزو چې د کندز ولایت پر وضعیت څه نظر لري. بل مهرباني وکي ازادي رادیو ده خبری سات.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
سلام علیکم
مهرباني ستاسو رخ پریږي.
بله
ستاسو رخ پریږي د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري؟ ستاسو لکه چې زموږ رغ اوریدونکو نه اوري بل اوریدونکو ته ورزو هغه هم په لاین کې د انتظار باید سوی دی چې د داس خبر وورو چې د کندز د وضعیت په اړه څه نظر لري. بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده ستاسو ژغ صفه نه اوریدل کیږي لکه چې شبکه کې څه ستونزه د بل اوریدونکو هم په لاین کې دی دته هم ورزو. بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
مهرباني ازادي رادیو
ده. بله و بله
خبره ده پیدا وروره د کندوز سکوت مهمې ډېر زینه باندې
بل ستاسو په خبره پونسو ستاسو نظر څه دی؟ ټلیفوني تماس لوریدونکو سره قطع سو یو بل لوریدونکو هم راخلو. بل مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام مهرباني ستاسو ژغ پریږي.
ز شرافت کا خیر له کوټه خبره کوم تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
دا کندوز اوسنی وضعیت زه دا خبره کوم چې زه خدا خیال کوم چې د دې کندوز سقوط د دې عامل دی چې حکومت سره خلک جوړ نه دي. لو حکومت خلک ناراض دي.
ټلیفون لکه چې قطع سو بل اوریدونکو نور اوریدونکو لکه چې نسته د کندوز ولایت پر وضعیت مو د اوریدونکو نظرونه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم له کندز ولایت نه په خپل پیغام کې لیکلي چې وسلوال طالبانو کور په کور تلاشي پیل کړي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. میر احمد وطندوست بیا غوښتنه کړي چې د کندز د سقوط مخنیوي لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ سي. عبداللطیف زهیر بیا لیکلي هغو افغان سرتیرو ته سخت سزا ورکړل سي چې له وسلوال طالبانو سره د کندز په نیولو کې لاس یو کړی دی. عاطف الله دی لیکلي په کندز کې د حکومت لخوا هوایي او ځمکني عملیات پیل سوي دي چې دغه ښار به ډیر ژر ونیول سي. هلاله هلمند لیکلی که د اشرف غنی حکومت به همدې بڼه روان وي افغانان به سوال کولو او لخپل کورونو کډې کولو ته مجبور سي. جواد ابراهیمی بیا په فساد او بیکفایتی د ککړو چارواکو د استعفا غوښتنه کړې ده. د ایازی په نامه اوریدونکو له کونړ لیکلی دا چې د افغانستان یو ولایت یعنی کندوز د وسلوال طالبانو لاس ته ورزي دا د افغان حکومت لپاره د شرم خبر ده. که څوک د طالبانو سره لاس ونه لري څنګه د وخوندي ولایت سقوط ته زمينه برابر اسوه. قاری محمد مدنی له نورستان کله د کندوز ولایت په پیښه کې که هر چا غفلت کړي باید سخت قانوني چلند ورسره وسی. او مشال زابل غوښتنه کړي چې افغانان دی اروپا ته له تک څخه ډډه وکړي ځکه د لارې په اردو کې له سختو ستونزو سره مخامخېږي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
I'm running for president.
That's my team of candidates.
Multiple
لورپا تر امریکا
La reaction
est incroyable.
Ce qui est en train de se faire, c'est que les gens ne sont
pas en train de se
faire. Ils ne sont pas en train de
se faire. Ils ne sont
pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de
se faire. Ils ne
sont pas en train de se faire. Ils ne sont
pas en
train de se faire. Ils ne sont pas
en train de se faire. Ils ne Milletin iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar krai.
سلام نیمی بجی دی پا دی خبری سات که نور راپورون هم لرو خوست لملالی بشیرین ده مهم خبرونو سرختون آوری.
د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې تر اوسه ورته له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه نه دي رسیدلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د کندوز د سقوط له امله له خلکو بخښنه وغوښته. د سمون او بدلون لپاره د ځوان فعالینو شبکه وایي هغه چارواکي باید محاکمه سي چې د کندوز د سقوط پر مهال یې غفلت کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کندوز کې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب او د بشري حقونو ټینګښت ته پام وکړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د امریکا د دفاع وزارت خپل هغه پروګرام ځنډولی چې له مخې به یې د سوریې منځلاري یاغیان په ترکیه او اردن کې د امریکا لخوا روزل کیږي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون پرون اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې پوځونه به په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې د خپل فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د روسیې، اوکراین او اروپا استازي په ختیځ اوکراین کې د جګړې له لومړۍ کرښې د وسلو او ټانکونو ایستلو په اړه موافقې ته رسېدلي دي. د روسیې پارلمان د رایو په قاطع اکثریت سره تایید کړه چې د دغه هیواد ولسمشر ته اجازه ورکوي چې سوریې ته پوځي ځواکونه واستوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران هغه هڅې یې ناکامه کړې چې غوښتل یې یمن ته د بیړۍ په وسیله وسلې واستوي. د قزاقستان په مرکزي ښار کې یو ځای اوسیدونکی د یوې ممنوع اسلامي ډلې سره د تړاو په تور په درې کاله بند محکوم سو، او یو روسۍ په سوریه کې د اسلامي سخت دریځو سره یو ځای د جګړې کولو په تور په دوه کاله محکوم سو.
د مهمو خبرونو سرختنه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. او اوس هم سپورتي خبرونه.
د سلام پر وړاندې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. ټاکل شوی چې د فوټبال د غوره لیګ د قهرمانۍ وروستۍ سیالۍ د جمعې په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر کرام الدین کرام نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ سیالۍ کې د مزار شریف د انجونو ټیم د کابل ټیم په وړاندې او د شاهین ټیم د سپین غر ټیم په وړاندې د لوبي میدان ته وځي. د ښاغلي کرام په خبره د فوټبال غوره سیالۍ دوه میاشتې مخکې پیل شوې. ویل کېږي چې د افغانستان د هشیاره کراټي لوبغاړي په قزاقستان کې ډیر ژر د هشیاره کراټي په څلورم دور سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د هشیاره کراټي د فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې له افغانستان څخه یوولس لوبغاړي یو روزونکی او دوه دوران ګډون کوي. ښاغلی غروب زیاته کړه چې دغه سیالۍ د اکتوبر په څلورویشتمه پیل او د دې میاشتې تر پای به دوام وکړي. د افغانستان د پاور لفټینګ لوبغاړي چې په امریکا کې د پاور لفټینګ په نړیوال سیالۍ کې دوه د سپینو او دوه د سرو میډالونه په لاس راوړي وه د پنجشنبې په ورځ کابل ته راځي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست مشر عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې د امریکا په لاس انجلس ښار کې ترسره شوې له دولسو هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کړی و چې له افغانستان څخه څلور لوبغاړو په مختلفو وزنونو کې سیالۍ ترسره کړې. ښاغلي پیمان زیاته کړه چې دغه سیالۍ د میزان په اوله پیل او د دغې میاشتې په شپږمه پای ته ورسېدې. د خبرونو
د ازادي رادیو خبری ساعت تورې اوسم ځینی امنیتی راپورونه راخلو. د هلمند امنیه قومندان وی په کجکی ولسوالی کې یو اربیا د طالب وسلوالو او د اشترمند جنگونه سیوی او دواړو غړو ته تلفات موشت دي. په خو تر دې هم څو ځلې د هلمند په کجکی ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو او د اشترمند د مشرتابه او سیمو پر سر جنگونه سیوی دي. تفصیل د الیاس دی په راپور کې.
شاو خدری میشت وړاندې د کجکی اړوند د زمیندار په سیمه کې د طالبانو او داعش ترمنځ د یو او بل د بیات په خاطر جنگونه سوی او خدا ځل ویل کیږي روان جنگونه د سیمو د لند کولو او خپل سیمو د پراخوالي پر سر راپورت سوی دی. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال میجان ملخیل وای د کجکی په بر نه چاو جن نور سیمو کې د دوشنبه په ورځ پیل شوی جګړه تر اوسه روانه ده. هغه ځدی رډیو ټول طالبان توانې دلی دي چې د دی بابا او بر نه چې سیمه د داعش له وسلواله ډلې ونیسي او دمګړی جنگ د زمیندار په مهمه سیمه ګندمري ځټه باندې روان دی چې دواړو غړو ته پکې درانه تل پاتو موشتي دي.
کله کې یو مسالې کوم ته کې د داعش او طالبان ترمنځ هغه جنگ بر نه چا کاریزګی کې څنګه کک د کلی دي بر کاریزونه دي انت شروع اوس رښت سوی ده د اډي په اسلام آباد باندې ګندمري زړه ده د ګندمري د اډي او کوټي کاریز کې درنګ چاربا ورته وایي چاربا په سیمه کې اوس پیلن شاید جنگ د کومه باندې روان ده. تر اوسه پورې تلفات ستاسو د شپږ نفرې د شمړ دي او څلور پورې زخمیان دي. طالبان هم دوه نفر مړ دي.
امنیه کمانډان ول د جګړې یو لامل قومي اختلافات دي. خو د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونځدوی د طالبان او داعش ترمنځ د پیلسوي جګړې اصلي لامل د کجکی د فبرکی د برښنا د میټرونو او اوایدو پر سر رمسته ده. هغه هم تایید کړ چې په دې جګړه کې چې اوس هم روانه ده د داعش وسلواله ډلې ته درنه طرفاته وشتې دي. مجید خونځدا زادي رډ ټول په دې جنگ کې د داعش وسلواله ډلې ماته کړې ده او د کجکی ګڼې سیمې د طالبانو په لاس ورغړې دي.
دا شوالی او د ترانسپورت او د میټران د بار په مسول باندې سره جنجال شوی دی. په دغه مسول سره جنجال شوی دی نو بل اخر د دې وټاکونه د ایشته په جواب کې و د دا چې و د کنجاک په نامه خو ته راواده په دغه ناو کې و او په د سپیسار د تم چې د پاره په سپیسار کې و تاکونه د طالبان خلخلي سره کړی دي. ځین سره د سی دي د داعش ته جته نه پاته راولې دي. داعش کلی دي د زندانو څخه زندانو وسول طالبان په لاس کې دي. بازارونه یې لکړي دي شانو
شپږ مشت وړاندې د داعش د وسلواله ډلې د خراسان د برخي لومړی مسؤل ملاروف خادم هم په همدې سیمه کې د بارني ځواکونو د بي پلوټ الوتکه په بمبار کې د خپل پینځو ملګرو سره وژل شو. ول کې روسون په هلمند کې د داعش د وسلواله ډلې مشري د ملا سید پنوم چې په میرویس مشوره د یو پخوانی طالب کمانډان کوي. د ولایت شورا د غړي وویل کچيري حکومت له دغه فرصت ګټه واخلي او د غو پر مرکزونو بردونو کړی او په شمالي ولسوالیو کې د نامنوي د زیاتېدو مخه ونیسي.
نه د دولت کچيري به کوم کیسه استفاده شي چې وايي د خپل مرکزي دولت چې د دې سمو غټه موکا امکان د نور یې سل په تاسو کې اړتیا چې دا امکان د نور یې دا و ټول حکومت تر کنټرول باندې راشي. ځکه چې د دې خپل ما بین کې اختلاف کې شو د جنګ پر شو
خود هلمند امنیه کمانډان پاسوال لمبيجان ملخیل وای هغه سیمه چې د داعش او طالبان ترمنځ پکې جګړه روانه ده د دولتي حکومت څخه لري دي او دوی نسې کولای تل بردون وکړي. کچوم د لومړی ځل نه دي چې د طالبان او داعش ترمنځ د سیمو او برښنا د وایدو پر سر جنگونه کیږي. خود ملي اردو د دوه ملي و مشر عبد الودود نجرابي سمو د وړاندې ازادي رټ ویلی و چې پکې جګړه کې وسلوال او داعش په ګډه د دوی پر یو شمیر امنیتي پوسټو بردون کوي. د طالبان او داعش ترمنځ دغه جنگونه بیا په داسې وخت کې زور اخلي چې د هلمند د کجکی ولسوالۍ امنیتي حالت تر بل هر وخت خراب دی او د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د دغه دوو وسلوالو ډلو په لاس کې دي. تر اوسه طالبانو او داعش د خپل منځي جنگونو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. موږ درې ځایم ازادي رادیو هلمند
پر راپور کې مو ووردل چې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې یو بیا د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې سوي دي چې په دې جګړې کې دوړو لورو ته تلفات هم وشته دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د مرکز وداني نن سهار د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې ده. د فراه امنیتي چارواکي وایي چې دوی د هغه ځای تاکتیکی شاتګ کړی او د ولسوالۍ مرکز بل ځای انتقال کړی دی. احمد شاه فطرت لسیمی رپورټ رالېږلې.
د فراه ولایت خاک سفید ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ د ولسوالۍ مرکز چې سمو دی رئیس دولت د وسوال مخالفانو په ماسیره کې و تیر شپه د دولت وسوال مخالفانو لاس تلویدلې دی. د فراه ولایت امنیتي چارواکي دا خبرې په منل سره وایي دا یو تاکتیکی شاتګ دی. د فراه ولایت امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه دغه ځایونو څخه د خاک سفید ولسوالۍ بلې سیمې ته ورغلي او هلته یې پایګاه جوړه کړې ده. د امنیه قمندان په خبره دا په دې معنی نه ده چې دولت وسوال مخالفانو دی ولسوالۍ ولنی ولوی بلکې لاغه ځای افغان ځواکونو د پلان لمخې وتلی او اوس هم دوی د خاک سفید پر ورسوالي بشپړ تسلط لري.
خاک سفید د ټوپو سابوت یا د زړه مرتبه
دوی پوستی وی چاغه دوی تخلی شوی او بل قرارګات لیدول شوی ځکه مخکنی ځایونه زیانمن و او دغه پوستی په محصری کې وی لبل خبر د وسوال طالبان ویان قاری یوسف احمدی ازادی له تویل چې دوی تیرش په ولسوالی او امنیت قمندانی مرکزونه په بوش پر توګ نیولې او زیات شمیر وسلې او مهمات هم لاسته راوړې دي. د فرا ولایت خاکتفید ولسوالی مرکز د کابو شل روز رئیس د دولت د وسوال مخالفانو په معاصره کې او مخکې لدی هم څواره دولت وسوال مخالفانو هڅه کړې وجدا ولسوالی ونیسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې بهرنیو هیوادونو ته له ناقانونه کډوالیو لاس واخلي. دغه چارواکي وایي که څه هم افغانان بهرنیو هیوادونو ته له ډیرو ستونزمنو لارو سفر کوي، خو هلته هم له نیول کېدو وروسته په زور بیرته خپلو هیوادونو ته استول کیږي. سفیب الله ستانکزی یو رپورټ جوړ کړی چې پکې اوري دوه افغان ماشومان له ترکیې څخه کابل ته لیږل شوي او تمه ده چې خپلو کورنیو ته وسپارل شي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې یو. دلته وخت نا وخته ځینې افغانان چې له بهره ډیپورټ یا جبران اخراجیږي راوستل کیږي. نن هم د همداسې یوې قضیې په اړه د رپورټ جوړولو په خاطر راغلی یو.
دغه ډیپورټ شوي افغانان که څه هم له ستونزمنو لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي، خو هلته د ځینو ستونزو په خاطر له نیول کېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان وایي چې افغانان باید ناقانونه کډوالیو ته زړه ښه نه کړي. جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته د دې مسلې په بیان سره د دوو داسې افغان ماشومانو د ډیپورټ په اړه وایي چې په ترکیه کې نیول شوي وو.
دغه دوه ماشومان ترکیې ته داخليږي. دوی داسې لکه بې اعتنا چې خوشي سي هغه رقم خوشي سوي دي او د ترکیې پولیسو نیولې دي او راسن راسې چون دوی په خپله ژبه ورته بیان کړی ده، ورته ویل دي چې مونږ افغان یو، د افغان په نوم باندې مستقیما افغانستان ته رالیږلې. دا د یو افغان دپاره د شرم ځای ده. مونږ تاسو ډېرې سختۍ تیرې کړې دي، ولې اوس خو الحمدلله په افغانستان کې ټول ځایو کې ښکلی ژوند ده. ولې متاسفانه دوی د داسې حالتونه استفاده کوي چې هغه قابل د تایید نه ده.
د ښاغلي حقیار په خبره دغه ماشومان آرمین او ایشان نومیږي، له خپل پلار او مور سره له ایرانه ترکیې ته تلل چې پلار او مور یې له ایرانه بیرته کابل ته لیږل شوي او دا ماشومان ترکیې ته رسېدلي وو. ویل کېږي دا ماشومان د خپلې کورنۍ د بې توجهۍ له امله پولیسو نیولي وو او بیا یې د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولیږل. د 9 کلن آرمین او 5 کلن ایشان په څیر نور افغانان هم وخت ناوخته له بهرنیو هیوادونو ایستل کیږي چې دلته هم وی خو له خپل پخوانی کاروبار پاتې وی او لبل خو د نوی ژوند په لټه کې نوري سختې شی به تیروي. لارمینه وی شان سره مل نګدی وکتل. دوی هم بهر ته لته غزړتوري دي او لنور خلکو غواړي چې بهر ته دین ورسي. ګران دوستانو، د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو په قمانداني کې ودلته زموږ دوه ګلالي ماشومان آرمین جان او شان جان لمون سره دي. دوی نن له ترکیه بیرته راوستل شوی دي او خوشبختانه چې پلار هم دلته نګدی ور سره دي. لمړی به آرمین ته ورشو چې دوی څه وایي. 400 تیاره بودی. تا تیاره برات نان دادن، گشنه خو نشده بودی؟
بیسکویت تا آب انبه.
خب ایشان جان، بابایی تا که دیدی خوش شدی؟
آره.
چقدر خوش شدی؟
زیاد
خوش شدی؟ میخوایی بری پیش مامانت؟
آره.
آرمین جان، دوباره میخوایی خارج بری، کشورهای خارجی بری یا چطور؟
میگم نه خارج، خارج
خوبه نیست. ایشان جان، تو خود دوباره نمیخوایی خارج بری؟
نه.
نمیخوایی؟
په مردل چې د افغانستان امنیتي چارواکي له افغانانو څخه غواړي چې په ناقانونه لارو کډوالیو ته مخه نه کړي، ځکه چې د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخېږي او اکثره وخت دوی له دغو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته استول کیږي. د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکي د ملي اردو له سرتیرو څخه شکایتونه لري او وایي چې دوی سره دغه سرتیري بد چلند کوي. تفصیل د داود تپان په راپور کې.
د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ چینو کلی اوسیدونکي د ملي اردو له چلند څخه شکایت کوي. وایي چې دوی په دې مجبور کړي دي چې له سیمې څخه خپل کورونه وباسي. دغه خلک وایي چې په سیمه کې عادي ژوند او کاروبار کوي، خو له یو لوري له وسلوالو څخه ځورېږي او له بل لوري د اردو له چلند څخه دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او کډې وکړي. د سید کرم ولسوالۍ دغه اوسیدونکي شکایت کوي چې کله وسلوال اردو ته په لار کې ماینونه ږدي، د دې پر ځای چې هغوی پسې شي او ګزمې وکړي، عام خلک نیسي او ځوروي. د دې ولسوالۍ یو تن
نوم زیارت محمد دی چې نو یو تن اوسیدونکی یم. د حکومت چلند د خلکو سره ډیر غلط ده او د دې په وجه باندې د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن پیدا کیږي، مشکلات زیاتیږي، نور امنیتی ستونزې هم زیاتیږي. او دا فعلاً چې دلته کوم ملي اردو ده یا دا کومه اداره په ست کرم کې ده، دا د خلکو په ضد باندې کار کوي. او دوی واضح خلکو ته یې ستاسې دي چې نه کډې بار کوي، کورونه بار کوي، دا کوم چې تزي څوک چیرې تللي هغه داسې هغه کې دي چې دا خلک د خپلو کورونه په دې سړه هوا زمي کې یا منی کې بېجای کیږي، یا خلکو ته یو تشویش په زړه کې وراچي. دا خو عام خلک دي،
دا خلک دا هم وایي چې دوی څخه د ملي اردو ځواکونو په وارونو وارونو غوښتنې کړي دي چې د وسلوالو په خلاف له دوی سره ودرېږي او یا د هغوی په اړه پټ معلومات ورسره شریک کړي. دوی وایي د وسلوالو او اردو دواړو له وضعیت څخه په سیمه کې په تنګ شوي او دغه ستونزې یې له ولسوال او لوړپوړو چارواکو سره هم شریکې کړي دي، خو تر دمه یې چا غم نه دی خوړلی. د سیمې دوه تنه اوسیدونکي
نو داسې داسې موږ دا کام د دولت په ضد باندې نه ده، دا کوم ملي اردو چې دلته راغلی دا مقصد دی هغه د خپل هدف خپل مقصد وښيي. که داسې راغلی وي چې مقصد دا د ولس پرې راغلي او دغه په توپو باندې ولي او خلک مقصد دا خبره یې وکړه چې تاسې به تر لسو بجو پورې راوځیم، نو موږ دا یو خواهش ده. پرون دا خلک ډېر دغه موږ سپینګیرې درته وویلې چې ډېر یې وویل، ډېر یې وځورول، څوک نه پرېږدي په بخښو کې. زه د دغه کام مقصد نماینده مې بولي ملک هم بولي چې هر شی وي. پرون بیا زه ورغلم چې هر څوک مجرم یې ولسواله ته امیر یې دي، مګر د دغه منطقې دا خلک روغواړه چې هر څوک یاته که د ما پلار یې پوه شوي چې مجرم یې پوه شوي په شوایدو سره قانون منګولو ته وسپاره. او په دې قانون کې خو مقصد دا شی نشته د دولت په قانون کې چې ته د وحشت قانون په تطبیق یې پوه شي، ویل کوې په دبو یې وایې، په ټوپک وایې وایې او تهدید کوې، نو دا خو بیا دولت نه ده، د تاسې د بل چا بیا کوم فرق ده.
چا بله ورځ پیرونه وسول لرې جوینه دغه د اردو والا راغلو په موږ باندې بنا وکړه، نه کله پرېښی نه سړی پرېښی، د ټولې وستل اخر چې راغلو ولسوالي ته، په ولسوالي کې وویلې چې تاسې به یا کډې باروئ. دا ټول ناست که زه درواغ یم، دا ټول شاهدان دي انشاءالله چې کډې بار کوي چې تاسې ووځئ دغه منطقه خالي کوئ، او یا د موږ سره تاسې ودرېږو. موږ په څه ودرېږو؟ په کور کې څوک ټوپک لري، څوک ولاکه بیخي لري، څوک یو پس تبر لري یا بشاړه لري. په موږ په منطقه چې که چیرې دا جنگ وي یا په دې جي چې وي بالکل موږ مسؤول یو. خو د افغانستان څلور دېرش ولایت دي او 378 ولسوالۍ دي چې په دې ټولو کې دا جنگ روان ده. ګناه دې موږ دغه شی ده چې موږ دلته پراته یو.
د خلکو دا شکایتونه د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم تاییدوي، وایي چې دوی د خلکو د ستونزو په اړه د اردو او لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي.
د وسیې منصبینو څخه د سیمې خلک سخت شکایت لري او شکایتونه یې په ځای دي. تېره ورځ موږ سیمې ته لاړو، دغه ځای قمندان په بعضې کورونو باندې ډزې کړې وې. شیشې مات شوې او تقریبا 60 کسان چې ټول بزګر وو، یا په پټیو کې کارونه کول، یا څوک مکاتبو ته روان وو راوړي وو، او ډېر ناسالم برخورد ورته کړی وو. حتی ځینې ځینې ویلي وو.
نوموړی دا هم وایي چې د ستونزې هواري لپاره ورسره ژمنې شوي دي. د 203 تندر کلي اردو قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل فضل خدا ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو خلکو ته دستوري خبرې ورکړې دي څو پورې په سیمه کې د اردو بیس له دې ځای څخه انتقال شي. خلک دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو هم په وارونو وارونو د ملي اردو د سرتیرو له چلند څخه شکایت کړی دی چې د ماینونو چاودلو پر وخت په پلو پټیو کې پامو خلکو او کورونو ډزې کوي، خو اردو دا خبرې تل رد کړي دي.
مننه کومه د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینه اورم.
د روغتیا وزارت د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ضد یو نوی واکسین معرفي کړ چې تر یو کال پر کم عمره ماشومانو به تطبیق سي. دا واکسین د پولیو د نورو واکسینونو ترڅنګ ورکول کیږي، خو توپیر یې دا دی چې دا بڼه د پیچکاریو د لارې تطبیقیږي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره چې د دې پروګرام مالی ملاتړ کوي، وایي چې دا نوی واکسین څه باندې 1 میلیون ماشومانو ته په روغتیایي مرکزونو کې وړیا ورکول کیږي. یوسف خان زادران په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي داسې هڅې پیل کړي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې په هیواد کې د پولیو یا ګزړن پیښې په بشپړه توګه له منځه یوسي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د پیچکاریو له لارې د تطبیقېدونکي ګزړن ضد واکسین د معرفۍ پر مهال له خلکو وغوښتل چې د ګزړن واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي. ښاغلی فیروز وایي دا واکسین سر له دې ورځې په ټولو روغتیايي مرکزونو کې هغو ماشومانو ته تطبیقېږي چې عمرونه یې له یو کال څخه کم وي. د پولیو د زرقی واکسین معرفي داسې ده چې ډېر ښه معافیت ایجادوي او اغېزمنتیا یې تر 95% شاوخوا ده. دا واکسین په ټول هیواد او ټول روغتیايي مرکزونو کې تطبیقېږي. که موږ وکولای شو دا پروګرام په ښه ډول عملي کړو، انشاءالله د راتلونکو دریو کلونو په موده کې به له افغانستان څخه د ګزړن ناروغۍ په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د پیچکاریو له لارې تطبیقېدونکی نوی واکسین د هغو واکسینونو چې د خولې له لارې تطبیقېږي ځای نه نیسي، خو د هغوی تر څنګ ښه اغېزمن تمامېږي. دوی وایي چې د پولیو زرقي واکسین یا IPV ټولو ماشومانو ته د دوی د عمر په 14 اونۍ کې تطبیقېږي او کورنۍ باید خپل ماشومان روغتیايي مرکزونو ته یوسي. افغانستان چې په نړۍ کې د پولیو څخه ګواښونکی دویم هیواد دی، هر کال د ګزړن ناروغیو د مخنیوي لپاره په 4 موسمونو کې د واکسین سراسري کمپاین کوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په نورو هیوادونو کې د واکسین ښه نتیجه ورکړي او هیله لري چې په افغانستان کې هم ګټور تمام شي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي اکیل لیر خبریالانو ته وویل چې سږ کال دا واکسین شاوخوا 1.2 میلیون ماشومانو ته تطبیقېږي. IPV نوی واکسین نه دی، بلکې دا په ډیرو نورو هیوادونو بلکې په نړیواله کچه استعمالیږي. IPV یا زرقی ډیر محفوظ واکسین دی. تر اوسه د دې واکسین د تطبیق سره هیڅ حساسیت نه دی پیدا شوی او نه هم د نورو واکسینونو تر څنګ بده اغیزه کړې ده. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی او د نړیوالو مرسته کوونکو له ټولو هڅو سره سره سږ کال په هیواد کې د پولیو 12 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د برخې کارکوونکي وایي چې نامني او ډیر کله د خلکو ناپوهي د بریالۍ مبارزې مخنیوی کوي او له همدې امله نه دي توانېدلی چې تر اوسه په افغانستان کې دا شمېره صفر کړي.
او سم اسدالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د کندوز ښار نیول کېدو او په دې اړه اندېښنو او اعتراضونو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کندوز سقوط د حکومت ابرو وړې ده. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز سقوط به څو ورځو پورې د رسنیو سرخطونه جوړوي او دا ځکه چې په تېرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان د یوه ولایت مرکز نیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسمشر او امنیتي چارواکو لپاره نوې خبرو داسې ښکاري چې وظیفوي غفلت شوی او د اختر په شپو ورځو کې طالبانو د کندوز ښار نږدې ساحو ته نفوذ کړی دی. د ورځپاڼې په باور یو باصلاحیته پلاوی باید د کندوز د سقوط عوامل وڅېړي او عاملین یې په ګوته کړي. انصار ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې کندوز له طالبانو سره معامله شوی دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکل شوي چې د کندوز د سقوط عاملین د هغه ځای محلي چارواکي دي او حکومت باید دوی په نظامي محکمه کې په اشد مجازات محکوم کړي. په مطلب کې راغلي چې کندوز سقوط نه دی کړی، بلکې د محلي چارواکو لخوا طالبانو ته سپارل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د کندوز سقوط ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې باید په دې اړه اساسي پوښتنې ځواب شي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز د سقوط په اړه د ولسمشر او امنیتي چارواکو پرونیو خبرو د ولس قناعت حاصل نه کړ او باید په دې اړه زیات وضاحت ورکړل شوی وی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې چارواکي د دې پر ځای چې د کندوز په سقوط کې خپل ملامتي ومني، بلکه هڅه کوي چې د خلکو په سترګو کې په غلطو معلوماتو سره خاوري واچوي. کندوز سقوط وکړ ملامت څوک دی؟ دا د ویسا خپلواکي ورسپانې دی او تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلی چې د کندوز ښار سقوط د ملي وحدت حکومت د مشرانو پر لمن یو داغ او پر امنیتي ادارو د شرم ټاپه لګول دی.
اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون په رسمي توګه د موجودیت اعلان وکړ. د دغه کمیسیون غړو نن په یوه غونډه کې وویل چې هڅه به وکړي څو خبریالان او عام خلک اطلاعاتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړي. که څه هم ځینې افغان خبریالان د دغه کمیسیون د پرانیستلو هرکلی کوي، خو وایي هغه وخت به د دغه کمیسیون کار نتیجه ورکړي چې غړي یې په رښتینې توګه خدمت وکړي. سفیولا ستانکزي رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې ویل کېږي خبریالان اوس ډیر کم اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کولی شي، خو اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسن وایي چې معلوماتو ته د خبریالانو د په وخت لاسرسی زمینې برابروي. د دغه کمیسن غړي د چهارشنبې په ورځ وویل چې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسی په برخه کې به له ټولو لارو چارو څارنه کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسن رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه وویل:
کمیسن د لاسرسی به اطلاعات کې
اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسن چې په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسی په وضعیت څارنه کوي، په دې برخه کې د هر ډول شکایت څېړنه هم زموږ دنده ده. موږ به د ټولو ادارو شفاف راتلونکي تضمین کړو او هڅه مو ده چې په خاصه توګه رسنۍ په وخت اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي.
لاسرسی به اطلاعات را بر وخت داشته باشه مطابق قانون.
ښاغلی افضلی هم درس د ټولو دولتي ادارو له مسؤلینو وغوښتل چې په وخت رسنیو ته د معلوماتو پر رسولو کې همکاري وکړي. د نوموړي په خبره هر اداره چې رسنیو ته د معلوماتو لورکولو ډډه وکړي، قانوني چلند به ورسره وشي. اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون له توشي وروسته رامنځته شوی دی. که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون په شپږو فصلونو او دوه دیرشو مادو کې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا توشي شو، خو نه عملي کېدلو یې ډېر انتقادونه له ځانه سره لرلي دي. په عین حال کې یو شمېر افغان خبریالان دغه کمیسیون له پرانیستل کېدو خوښي ښیي، خو وایي چې کارونه به یې هغه وخت اغېزمن تمام شي چې ټول غړي یې د خبر ورکولو په برخه کې رښتینی خدمت وکړي. دو افغان خبریالانو سمندر او حسین ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر صادقانه کار وکونن،
که چیرته پرختنی توګه کار وکړي او وکولې شي په هغه ادارو چې اطلاعات په لاس کې لري فشار راولي چې معلومات له خبریالانو سره شریک کړي، دا ډیر ښه کار دی.
چنین کمیسیون کې در حال حاضر
د یاد کمیسیون لپاره نسل کې دوه حرکت کوي، خو باید دغه کمیسیون غړي په دقت او صداقت کار وکړي. که چیرته خپل کارونه تطبیق کړي، دا به د دیموکراسي د بنسټیز کېدو او د دولتي ادارو د کارونو د شفافیت د تضمین لپاره ډیر اغیزمن تمام شي.
هر د ادارات دولتي او حکومت
اطلاعاتو ته د لاسرسي د څار کمیسیون سیال کرام استکیږي چې افغان خبریالان لکلونو کلون راهیسه اطلاعاتو ته سم لاسرسی نه لري او تلې په دې اړه خپل شکایتونه کړي دي. افغان حکومت تل ژمنه کړې چې اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې همکاري کوي، خو تر اوسه نه معلومه چې څومره به وکولای شي دغه کمیسیون لپاره نسل کېدو وروسته خپل دغه ژمنه پوره کړي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
پر پور کې مو وردل چې اطلاعاتو ته د لاسرسی د څار کمیسیون په رسمي توګه د موجودیت اعلان وکړ. دغه کمیسیون وایي هڅه به وکړي خبریالان عوام خلک اطلاعاتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړي او دوی په دې برخه کې ورسره همکاري کوي. بلخو د بلخ میډیوټیک دفتر چارواکو د شمال زون په ملي او محلي رسنیو کې د ښځو د حضور پر کموالي اندېښنه وشو ده. د دې دفتر چارواکي کې د دولت لخوا د خبریالانو ځاني امنیت ته بې پامي، په ټولنه کې د ناوړه دودونو موجودیت او خبریالانو ته دودې د کار په بدل کې د نامناسب امتیاز ورکول له رسنیو څخه د ښځو د حضور د کموالي اساسي علتونه بولي. له مزار شریف نور باندې مجيب رحمان حبيب زئی رپورت لري.
په مزار شریف کې د میډیوټیک دفتر یا د بلخ رسنیز کور چارواکو د مدني ټولنې له فعالانو او د شمازون له یو شمېر خبریالانو سره په یوه ګډه غونډه کې په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه ناسته کې چې په همدې منظور مزار شریف کې ترسره شوه، په کې د خبریالانو ځاني امنیت ته ګواښ او د دوی لپاره د مناسب امتیاز نشتون او په ټولنه کې د ناوړه دودونو موجودیت په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي اساسي عوامل په ډاګه شول. په مزار شریف کې خبریاله مهناز موزون یې پاړه وایي:
مشکل اساسی و عمده است که حمایت نمیشن بانوان و عدم حمایت از نهادهای
اساسی. مشکل اساسی زده چه ده خبریان و سخم ملاتر نترسره که او هم دارنگا دولت ده خبریان و حکومت تا پاملاره نلاری. بلخ چه ده شما از اون امن ولایت پا که ده خرد و حضور نسبت آقا نامن و ولایتون تا دیر کم ده.
خوب است باید حضور زنان خیلی زیاد باشد.
ده بلخ رسنیز کور ده بنسرت مسئول شفی رحیمی ده یاد عوامل و پتایی سراوایی چه پتونه که ده سواد سخت تیتوالا یا هم دارنگا پر رسنه یو که لکه زنجون و سخه ابزاری کتا خستن سبب شوی چه دوی لا رسنیز کار سر مخخه وکری او ده مسئله ده رسنه یو پر فعالیت منفی اغیزه لری.
با وجود جی ده بلخ امنیت ده خوبینو ورسره شزو پر رسنه یو که کم ده ده خاطر چی دوم را مسائل ده چه ده باعث شه چه شزو نده که ولی شه چه پرسونه که کار که لکه امنیتی مسائل ده، اقتصادی مسائل ده، سنتی مسائل چه پا اجتماع که ده طول عامل ده چه شزو پارسنه کې ډیر کم رنګ.
خاغلی رحیمی زیاته کړ چې د خبریانو په وړاندې د امنیتي ګواښونو زیاتوالی هم درنګ د حقوقي د کار په بدل کې دوی ته د کم امتیاز خایل دل سبب کې چې خزینه خبریالان خپل دنده پرېږدي. دا وایي چې پارسنوی کې د خبریانو لپاره د بیمه سیستم نه موجودیت هم درنګ د حقوقي نه تشویق لامل کیږي چې پارسنوی کې د خزینه کارکونکو د کچه امر راټیټ شي. په بل خلاد کې آزاد خبریال خالق عزیزی وایي چې د خبریالانو د حقوقو د تضمینولو په برخه کې د دولت نه پاملرنه او د دوی امنیت ته بې توجهي او له خبریانو څخه د رسنیو د مدافع بنسټونو نه ملاتړ پر دې اغیزه کړې چې ښځې نور رسنیز کارونو ته زړه ښه نه کړي.
با تاسف که حضور زنان نسبت به چند
با تاسف سره وایم چې نسبت تیرو کلونو ته په دې وروستیو کې په رسنیو کې د ښځو حضور ډیر کم شوی دی. تر ډیره د امنیت نشتوالی د جنسي اثر وضعیت موجودیت او د دوی د کار په وړاندې د ناچیز امتیاز ورکول دا سبب شوی چې د نجونو او د ښځو برخه پر رسنیو کې کم
در رسنه ها حضور پیدا کنند.
ښاغلی عزیزی وایي چې خبریالان د کار په محل کې د جنسي ازار او اذیت قرباني کیږي او په ټولنه کې د قانون د نه حاکمیت او ورسره ناوړه دودونو سبب شوي چې دوی خپل غږ پورته نه کړي او مجبور شي دنده پرېږدي. د یاد ناستې ګډونوالو د ښځینه خبریالانو له حقونو څخه د دفاع کمیټې د جوړولو غوښتنه وکړه چې ډېر ژر به خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پیل کړي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
د ازادي رادیو په دې خبري ساعت کې مو مهم خبري راپورونه دا و چې ناتو تړون تایید کړ چې د ائتلاف ځکني ځواکونه په کندز کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د ولسي جرګې نن د کندز د سقوط د څرنګوالي په اړه عالي رتبه افغان امنیتي چارواکي استجواب کړل. د هلمند په کجکي کې یو بیا د طالب وسلوالو او داعش ډلې ترمنځ جګړې سوي چې په نتیجه کې دواړو لورو ته تلفات هم اوښتي دي. افغان امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې په ناقانونه توګه نورو هیوادونو ته له تګ څخه ډډه وکړي.